هر شپږ بجې شوې زه امید زهیرمل مو د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعته خبرونه ته هرکلی کوم. خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام وېست د قطر له صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن ال ثانی او د هیواد د شخړو د هواري لپاره له ځانګړي استازي مطلق القحطانی سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبري کړي. خغلی وېست د دې لیدنې په اړه چې په پلازمینه دوحه کې شوی په خپل ټویټر پرون ناوخته خبر ورکړی او زیاتوي قطر د امریکا د ګټو د خوندیتوب په برخه کې د واشنگتن مهم همکار دی او د هیواد د افغانانو د حقونو ملاتړ دی. د قطر له صدر اعظم او د شخړو د مخنیوي په چارو کې د دې هیواد له ځانګړي استازي سره د ټام وېست د دې لیدنې نور جزئیات نه دي خبره شوی. د افغاني الاسره فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمنې الکساندرا مستوفایا ازادي رادیو ته ویلي هیله اداره چې طالبان د دې خاون له زندانه خوشی کړي. بهبودی د جنوري په 15 یو ورځو ستر دي طالبان ونی و چې د فرانسې کابل ته ولاړ. د بهبودی میرمنې ازادي رادیو ته ویل چې د دې خاون خبريال د جنایت یې نه دی کړی او تر اوسه په تیر وخت باندې دریو میاشتو کې دا یو ځل توانی دلې چې په ټلیفون له هغه سره خبري وکړي. په تیر وخت باندې یو نیم کال کې چې طالبانو کابل نیولې ده یو شمیر مدني فعالان او خبري الانی نیولی زن یې بیرته خوشی کړي او یو شمیر نور لکه مرتضی بهبودی او د قلملار د بنسټ مشر متی الله وی صاحب ورسره لا هم په بند کړي. د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د یو پوخانی ځای پر ځای شوی ماین په چاودنه کې یو 14 کلن ماشوم وژل شوی او یو بل ټپي دی. د طالبانو د حکومت د کندهار د والی ویان حاجی زید رسنی ته ویلي دا پیښه د جمعې په ماخام نه وخت د میانشین ولسوالۍ په خاشکشي سیمه کې شوی. د نوموړي په خبره ټپي شوی ماشوم د درملنې لپاره روغتون ته لیږل شوی خو د اوسني روغتیایي وضعیت په اړه کره معلومات نشته. لتیرو جګړو پاتې مینونه نور اچاو د مهمات لا هم په افغانستان کې د زورګونه کسانو د مرګ جوړلی سبب کیږي. په بدخشان کې یو مېرمن او یو ماشوم د کوکچې په سیند کې غرق شوې دي. د بدخشان د حوادثو ریاست مسول محمد کامګار پرونو ویل چې تر غرمې وروسته درې ماشومان او یو مېرمن سیند ته غورځېدل چې دوه ماشومان خلکو راوویسل او دا مېرمن له یو ماشوم سره اوبو یوړه. تر اوسه د دې دوه وتنو مړی نه دي موندل شوی. هاخوا بیا په تخار ولایت کې یو مېرمن نامعلومه وسله والو وژلې ده. سیمه کې طالب چارواکي وایي د مېرمن کور ته پر لاره و چې د سینځیو په سیمه کې پرې ډزې وشوې او وژل شوې ده. او پاکستانی پولیس وايي کوټه کې درې تنه ماشومان یوې چاودنې وژلې دي. د پولیس یو چارواکي شبیر احمد پرون اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چاودنه د ماشومان پرون د چمن په خار کې په یو کور کې یو بم سره لوبي کولې چې پرې وچاوت. پولیس وايي تر دې مخکې په دې کور کې افغان کډوالو ژوند کاوه خو دا څرګندنه ده چې دا بم څنګه ماشومان تر لاسه کړی دی. د شبیر په خبره د دې چاودنې په اړه تحقیقات روان دي. سهار مونیک مرغه. په دوحا کې د افغانستان د راتلونکي فکر فورم غونډه د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي وایي د غونډه کې ګډونوالو د خبرو لالارې د اوسني بحران د حل غوښتنه کړې. یو چینایي شرکت غواړي د افغانستان د لیتیم قانونه استخراج کړي. خدای چینایي شرکت ولې د کارت دومره لیواله دي؟
اروپا کی په 2010 کال پورې د چوای سلاغ ورسته به د تیلو موټران نور نه تولیدیږي، یوازې به د بیټری موټران یې رینیوبل انرژي موټران. نو په دې خاطر د لیتیم اړتیا ورځ په ورځ ډیریږي.
په افغانستان کې یو شمېر معلولین وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یې له نږدې دوو کلونو راهیسې خپلې پیسې نه دي اخیستي. او د یمن په پلازمینه کې د سعودیانو او حوثیانو دروغې جوړې په خبرو کې پرمختګ شوی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورځمو په خیر. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي وايي افغانان د خبرو لالارې د اوسنۍ ننګمرو د اواري غوښتون کې دي. ټام وېست نن سهار په خپل ټویټر باندې لیکلي په دوحا کې د افغانستان د راتلونکي فکر فورم په نوم جوړ شوی غونډه کې ټولو ګډونوالو په دې خبره ټینګار کاوه. هغه وايي د دې غونډې ګډونوال اقتصاد پوهان، د بشري حقوقو فعالان، پخواني وزیران او قومي مشران چې اکثریت یې له افغانستانه ورغلي وو. جزئیات یې په دې راپور کې. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ وای په دوه کې د افغانستان راتلونکي فکر فورم غونډه کې له یو شمېر افغانانو او د متحده ایالاتو له شریکانو سره کتلی دي. هغه نن سهار په یو لړ ټویټونو کې د دې غونډې جزئیات لیکلي او زیاتوي د دې غونډې هر افغان ګډونوال د خبرو لالارې د افغانستان د اوسنۍ ننګونو د اواري او له جګړې سره د مخالفت غږ کړي. د ټام وېست په خبره په دوحه کې پرون د افغانستان راتلونکي فکر فورم په نوم جوړ شوی غونډه کې د طالبانو د چلن غندنه او د هغوی د ملاتړ په اړه ولیدلی او تر خوای هغه وړاندیزونه هم ترلاسه کړي چې څه ډول نړیواله ټولنه اوسنۍ ننګونې حل کړي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زیاتوي د افغانستان راتلونکي فکر فورم د افغان میرمنو او نارینه یو متحرک ترکیب دی چې اقتصاد پوهان د بشري حقوقو فعالان پخوانی وزیران او قومي مشران پکې راټول شوي دي. هغه دا هم لیکل چې پرونی غونډه کې ډیری ګډونوال له افغانستان دوهې ته تللي وو. ټام ویسټ هیله ښیي چې د دې غونډې ګډونوال به خپل پیغامونه طالبانو د افغانستان نورو مشرانو او نړیوالو ته ورسوي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دوحه کې د دې جوړې شوې غونډې په اړه خپل نظر نه دی ښودلی. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی ټام ویسټ تیره سه‌شنبه د اپریل په 14مه د قطر او ترکیې په سفر راوتلی. د هغه د سفر له پیل سره سم د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یوه اعلامیه کې ولیکل ښاغلی ویسټ به په قطر، متحده عربي اماراتو او ترکیه کې د یادو هیوادونو د چارواکو تر څنګ د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو، د یو شمېر نورو هیوادونو له ډیپلوماټانو، افغان سوداګرو، د افغانستان له سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقوقو له مدافعانو او د بشري مرستو له متخصصانو سره وګوري. په دوحه کې داسې مهال د افغانستان په رنګونو بحث کېږي چې د نړیوالو د غوښتنو سره سره طالبانو په افغان نجونو او ښځو لګیدلي بندیزونه نه دي لرې کړي او تر خوا یې د یوه همشموله حکومت په جوړېدو کې پاتې راغلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د قانون او پېټرولیم وزارت خبر ورکړی چې د ګوچین پروم د چین یو شرکت د افغانستان د لیتیم د قانونو استخراج ته لیوالتیا لري. هغه یو شمیر شنون کې وایي چین په نړۍ کې د لیتیم وړتیا ته په کتو غواړي په دې برخه کې پانګونه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د قانون او پېټرولیم وزارت د اعلامیې له مخې د ګوچین پروم چینی شرکت وړاندیز کړی دی که چیرته د لیتیم د قانونو د سپړلو تړون ورسره لاسلیک شي په اووه میاشتو کې به د سالنګ تونل ترمیم کړي او پر دغه لار به یو بل تونل هم جوړ کړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د دغه چینایي شرکت یو استازي ټینګار کړی چې د لیتیم د قانونو د سپړلو پروسس به سل په سلو کې دننه په افغانستان کې ترسره شي او د پروسس لپاره به یې د برېښنا یو بند جوړ کړي او هم به د نورستان او کونړ ترمنځ لار د لغمان تر ولایت پورې په اساسي ډول ودانه کړي. دا چینایي شرکت څنګه د افغانستان لیتیم ته دومره لیواله دی؟ زابلوال کاکړ چې د قانونو په برخه کې په چک جمهوریت کې په لوړو زده کړو بوختې وای چې ورس په ورس په نړۍ کې د نورو شیانو ترڅنګ د برېښنایي موټرو د بیټرۍ لپاره د لیتیم کارونه په زیاتی دوده.
په اروپا کې په 2010 کال پورې دوی د سچوای چې لا غوړسته به د تیلو موټران نور نه تولیدیږي، یوازې به د بیټری موټران رینیوبل انرژي موټران وي. نو په دې خاطر د لیتیم او ارتیا ورس په ورس ډیریږي. دا چې ارقام ساسې په 2000 کال کې تقریبا شپږ پنځه زره ټنه لیتیم استعمال کېدل یا مصرف کېدل، خو اوس دا چې ساسې د 2010 کال پورې به شاید 2.2 میلیونه ټنه مصرف د لیتیم په دنیا کې.
د چین د ګوچین شرکت یو استازي تیرونی کابل ته تللی وو. د پنځنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د قانون او پېټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره هم وکتل. د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت د معلومات پر بنسټ د لیتیم منرال د قانونو د سپړلو د چارو له پیلېدو سره به یو لکه شل زره کسانو ته مخامخ کاري زمينه برابر شي او یو میلیون نورو ته په غیر مستقیم ډول د کار امکانات برابر شي. ګوچین چینی شرکت د لیتیم د قانونو له سپړلو سره لیوالتیا په داسې حال کې ښکاره کړې ده چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې په 22مه په ننګرهار کې د زر تنه لیتیم لرونکي ډبرې د قاچاق په تور د دوو چینایانو په ګډون د 500 تنو د نیولو خبر ورکړی وو. هغه وخت د طالبانو د قانون او پېټرولیم وزارت و چارواکي محمد رسول عقاب اټکل کړی وو چې په دې کانو کې تر 30% پورې لیتیم دی. د طالبانو د سیمیسو چارواکو د وینا پر بنسټ دوه دوه چینایانو او د هغوی دریو افغان شریکانو غوښتل د لیتیم ډبرې د پاکستان لاري چین ته انتقال کړي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې اوشمیر معلولین وایي د طالبانو ل بیا واکمنی د ورستۍ لنګ دي دوه کلونو راهیسي معاش نه اخیسته. دوی وایي لډیر ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي. دغه معلولینو له ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړې چې د طالبانو حکومت لومړی د دوی کلنې معاش شاوخوا یو لک او شل زر افغانۍ او 15 زر افغانۍ ته راکم کړ، خو دا پیسې هم نه دي ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان نږدې 15% وګړي معلولیت لري. جزئیات یې په دې راپور کې.
یا شعار میتن با تلویزیون که مثلا ما حقوق شهدا و معلولین پرداخت کردیم نخی بسیار
دا د پخوانی جمهوری حکومت د دفاع وزارت یو له هغو افسرانو دی چې په جګړو کې دواړه پخې پرې شوې دي. دای دا کوي چې د طالبانو د حکومت د دوهم ځل واکمنۍ لپاره رئیس د شهیدانو او معلولینو له وزارت څخه کلنې معاش نه دی ترلاسه کړی. هغه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
خودم یک تن از افسرای قبلی وزارت دفاع هستم، ما خودم هر دو پای خدای
زه په خپل د ملي دفاع وزارت له پخوانیو افسرانو يم. دواړه پخې مې نشته او زما یو ورور چې په نظم عامه کې افسر او په هلمند کې شهید شو، څلور اولادونه لري. د طالبانو د واکمنۍ له پیل تر ننه پورې موږ خپل معاش نه دی اخیستی. یوازې ما نه بلکې 90% شهیدان او معلولین خپل معاش نه دی اخیستی، یوازې 10% باخیستی.
از شهدا او معلولین 90% دیگر پرداخت نکردند.
د دفاع وزارت دغه پخوانی افسر دا کوي چې طالبان هغه معلولینو ته چې له دوی سره په جګړه کې و په منظم ډول معاش ورکوي. شیرالم د مرکزی بغلان ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې په 1992 کال کې د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د مړ نامل خپل پخې له لاسه ورکړي. هغه چې د اته ماشومانو پلار دی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د معلولینو عاید کم شوی دی.
په تیر جمهوري نظام کې به مو یو څه معاش ترلاسه کوه، 100,000 یا هم 120,000 مو معاش و، خو له هغه وخت نه چې امارت راغلی زموږ معاشونه یې قطع کړي دي. زما پخ نشته، د ژوند وضعیت مې ډېر خراب دی. معاشونه مو د کال 15,000 ته راټیټ شوي دي، هغه مو هم لا نه دي ترلاسه کړي. ژوند ډېر سخت شوی و. اته کسه په کورنۍ کې لرم.
و موږ غوښتل د معلولینو او شهیدانو د ورسۍ د دغو اندېښنو او شکایتونو په اړه د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت نظر هم ترلاسه کړو، خو د دغه وزارت ویاند مفتي فیصل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا تېر کال د زمري په میاشت کې یو راپور خپور کړ او وی ویل چې د افغانستان نږدې 15% نفوس معلولین دي. اوچا زیاته کړه چې په افغانستان کې د 1.5 لک معلولینو په ګډون د شهیدانو او معلولینو 500,000 کورنۍ سبدي او معلولین په دغه هیواد کې له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي. یا دفتر ټینګار وکړ چې د دغو کسانو رسیدنې ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول دی ازادي راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای جوګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د پاکستان د پریکړستای چې د انګور اډې سیمه کې د سوداګریز بندر کچې تلوړه کړه. پاکستان د پنځشنبې په ورځ د پریکړه وکړه چې په دې سیمه کې به سوداګریز بندر جوړ کړي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مشرتابه پلاوی کړي خان جان الکوزي د پاکستان د کابینې د پریکړه وستایله. خو ښاغلی الکوزي وویل چې تر دې د محلته او حتی د غلام خان په بندر کې ترانزیټي امکانات نه دي برابر شوي. الکوزي زیاته کړه چې دا ډول بندرونه تخنیکي امکانات غواړي. خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې انګور اډه د دوړو هیوادو لپاره ډیره مهمه ده.
دا هم غزنی تلار لري او سہولت راوړي او هم ګردیز ته او هم خوست تلی شي. د دریوړو ولایتونو سره وس کولای شي. دا د پخوانه هم زمونږ پیشنیادو وس هم په دې باندې واردات او صادرات د پاکستان کیږي. یعنی زمونږ په دا وسم په د غروان دي سکاره او میوه په روانه د دغه طرف نه په پیرازي او په زمن کې دا ډیر زیات نږدې د کابل ته هم ډیر لوی سہولت بزمنګ د پاره جوړ شي.
د اوس لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیر صادرات او واردات د تورخم او سپین بولدک لاله کې شي. د تیر رژیم په وخت ډیر غونډه وشوه چې د انګور اډې مسیر په یو تجارتي مسیر بدل شي، خو روسي پریکړه ونه شوه. خان جان الکوزي وویل چې د اوس لپاره افغانستان د نوو پاست بندر پر پرانی سوټینګار کوي. د شغل الکوزی په وینا افغانستان په تیر یو کال کې پاکستان ته تر 1 میلیارډ ډالر ډیر صادرات کړی دي چې ډیر اسکارا کرومایټ او تالک ډبرې وي. الکوزی زیاته کړه چې په ورته وخت کې 450,000 ټنه سبزیجات او نشتی 400,000 ټنه میوه هم پاکستان ته صادره شوې ده. د سوداګری او پانګونې د خونی د معلوماتو لمخې د افغانستان لاري د پاکستان او منځنی اسیا د هیوادو ترمن تجارت د پام وړ زیات شوی.
ازادي راډیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د یمن په پلازمینه کې د سعودیانو او حوثیانو دروغ جوړې په خبرو کې پرمختګ شوه دی. ریاض پتیرو نږدې اتو کلونو کې چې حوثیانو د یمن پلازمینه نیولې د حوثیانو پر ضد په جګړه کې د ائتلاف مشري کړې ده. د یمن په دې جګړه کې په لږونه زره کسان وژل شوي او په میلیونونه لږی او قحطۍ سره مخامخ دي.
د یمن د حوثیانو جګپوري مذاکره کوونکي وایي چې له سعودي عربستان سره په خبرو کې پرمختګ شوی او نورې خبرې به د پاتې مهمو اختلافاتو د حل سبب شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون دواړه لوري وهڅول چې نشتې 900 بندیان تبادله کړي. په پلازمینه سنعا کې تر خبرو وروسته دواړو لوریو پر یو بل د اعتماد او باور په خاطر د سره صلیب دا وړاندیز ومانه او یو شمېر زندانیان یې تبادله کړل. په واشنگتن ډي سي کې د عربي مرکز همکاري او یمنی خبريالې افراح ناصر اسوشیټډ پریس اژانسته وویل چې دا یو ښه اقدام دی.
دا پوزیانو تبادله د دوو مختلفو دلایلو لامل مهمه ده. یو خو ل 2000 کال را پدی خو دا د شمیر لپاره د زندانیانو لوی تبادله ده چې پراتلونکو درې ورځو کې به موږ د دوالو خو ترمنځ د نږدې 1600 بندیانو د تبادله شاهدان یو. دویم دلیل چې ولی دا مهم ګام دی دا د چې پدی کسانو کې یو شمیر ډیر مهم مشران دي چې د دوالو خو اتو کلون رهیسی غوختل چې په دې اړه خبري وکړي چې دا کسان خوشی شي.
سعودي عربستان چې په یمن کې د حوثی یاغیانو پر ضد له 2015 کال را په دې خوا د ائتلاف مشي کوي په دې حس کې دی چې دایمي اورمن وشي او په یمن کې خپل نظامی حضور پاتور ورسوي. بل لورته د حوثیانو مشر مرکچی محمد عبدالسلام پرون وویل چې د سعودي عربستان او عمان له استازو سره خبري جدي او مثبت وي. محمد عبدالسلام په ټویټر کې لیکلی دی چې په جنو مواردو کې پرمختګ شوی او هیله ده چې پر نورو مهمو خبرو به بیا خبري وشي. دریاس پلاوی د یمنی سرچینو په وینا د پنځن به پر صنعت ولړ. دا مهمه هڅه ورسره تر دې وشوه چې تیر میاشت ملګرو ملتول لوري د شیبي اوربن موده ختم شوه او د سعودي او ایران ترمنځ روغه جوړه وشوه. ریټر سشان سټیوټ میر سرچینو په وینا خبر ورکوي چې سعودي حوثي خبري تر اوربن را سرخېدي او په دې مذاکرو کې د حوثیانو په واکه د شته بندرونو او د صنعت د هوایي ډګر د پرانیستو په اړه بحث وشو. همدارس د عامه سکتور غړیو ته د معاشونو د ورکړې مسله یاد شوه. د بیا رغونې پر مسلې خبري وشوي او له یمن څخه د بهرنیو پوځانو د وتلو په اړه خبري وشوي. دو یمنی سرچینو چې نه خوشتل نمونه وښسل شي رويټر سرچان ستویل دي چې هغه وخت په دوی اوربند تغاړه کیشته چې د دوی د نورې خوشتنی ومنل شي. په یمن کې د 2014 کال په روسي کې ورسته تر دې شخړې پیل شوې چې اوسیانو پلازمینه سنا له سودی په لور حکومت څخه ونیول. پروسه شکل ریاست یمن یو شمیر سیاستوال سره یو ځای کړل او په چلا وطني کې یمنیانو ته یو حکومت جوړ کړ. د دې حکومت او د ملګرو ملتونو استازو د سنا په پرونیو خبرو کې برخه نه لرله. را پرونه مرکه او اوریدونکو
په لوی دیس کې خبرې شوې او بیل ویل ورسپانو هم د افغانستان په اړه مهم مطالب خبره کړې دي چې د سنیو لنډی زیاو.
لاس انجلس ټایمز ورسپانې په خپل وروستۍ غنه کې د هغو افغانانو د ستونزو په اړه یو مطلب خبر کړی چې د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته په قاچاقي لارو امریکا ته تللی دا او نور کډوال د متحده ایالاتونو او مکسیکو ترمنز د سرحدي دیوالونو شاته بند پته دي. ورسپانه د یو 3 کلن افغان چې د عبید الله په مستعار نوم یې پیژندلای کیسه راخسته ده. هغه وای په افغانستان کې ل امریکایي ځواکونو سره د جبرون کې په توګه کار کړی او اوس مهال د مکسیکو د شمال تیخوانا ښار څخه د امریکا خاورې ته وښتای دی. په مطلب کې راغلی چې کډوال د پوځي غزمو لويري د سرحدي دیوال شاته بل خوړو او سرپنا وخت تیروي. لدې ډلې ځینو د سرحدي دیوال ترمنځ سیمه کې په مرکو کې ادعا کړې چې امریکایي مامورینو په ورځو ورځو دوی له ډوډۍ او بلستنو پرته هلته ساتلی دی. لاس انجلس ټایمز د عبید الله له قوله لیکي چې وایي د متحدو ایالتونو ته له رسېدو سره سم داسې انګیرله چې خوندي ځای ته رسېدلی، خو نوموړی زیاتوي چې برعکس د ولیدل چې له سلو نورو پناه غوښتونکو سره یو ځای د دوو سرحدي دیوالونو ترمنځ لومه کې بند پاتې دی. عبیدالله چې د افغانستان او نورو هیوادونو کډوال هم ورسره دی وایي د سرحدي ګزمو مامورینو ورته ویلي دي چې باید په توقیف کې پاتې شي، خو د اوسېدو ځای اوبه او ډوډۍ نه ورکوي. نوموړی وایي په دې ځای کې بشري حقونو ته درناوی نشته او له دوی سره د سپیو یا حیواناتو په څیر چلند کیږي. لاس انجلس ټایمز وړاندې لیکي چې د سرحدي ګزمې ځواکونو د هیوادني امنیت وزارت او نورو اړوندو ادارو په دې اړه د تفصیلې لپاره د ورځپاڼې پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. برطانوي آنلاین خبرونې ګلوبل هیرالد په یو مطلب کې په افغانستان کې د هغو ښوونکو په اړه یو مطلب خپور کړی چې ښوونځیو ته په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخامخ دي. ورځپاڼې د ختیځ ننګرهار ولایت د یوې لرې پرتې سیمې د ښوونکو ویډیو خپره کړې چې د اقتصادي ستونزو له کبله هر سهار د ټایرونو له ټیوبونو په جوړه جاله کې له اوبو پورې وځي او ښوونځي ته ځي. ګلوبل هیرالد دا ویډیو له یوې چینایي ورځپاڼې څخه ترلاسه کړې ده. په ویډیو کې د مومندرې ولسوالۍ د ښوونکو یوه ډله لیدل کېږي چې ښوونځي ته د تلو لپاره په جالا کې له سیند څخه پورې وځي. ورځپاڼې لیکي چې د ښوونکو له کلونو کلونو راهیسې له حکومتونو غوښتنه کړې چې یا د سیند پر سر یو پل ورته جوړ کړي او یا کښتۍ ورته چمتو کړي، خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. ګلوبل هیرالد لیکي چې د څو لسیزو جګړو د افغانستان اقتصاد زیانمن کړی، خو په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د افغانستان اقتصادي بحران نور هم ژور شوی دی.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
کندهار کې د هلکانو په پرتلن جوني زیاتې خوار زواک دي. روغتیا پالان وای په دې ولایت کې په سلو کې شپې ته سلن جوني په خوار زواک کې اخته کیږي چې لاملونه د کورنوي لخوا د نارینه او خزینه اولادونو سره توپیر چلند دي. د کندهار د میرویس روغتون مسؤلان وای دوی تیر کال کې تر 2600 ډیر په خوار زواک کې اخته ماشومان بستر کړي وو چې د هلکانو په پرتلب کې د جنونو فیصدي 25% زیاته وه. دا په داسې حال کې دا چې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او خبر ورکړی چې په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا 715,000 ماشومان له جدي خوار زواکۍ سره مخامخ شي.
د میرویس سازبی روغتون د ماشومان په دې واټ کې ټول بسترونه له خوار زواکو ماشومانو ډک دي. رحمانی خپل د وکلن لور چی په خوارځواکي اخته ده، ته دی او زبیر وختون د ماشمانو په دې څنګه کې وستر کړي. دا وای لورې د کمزوري لامل د حالت تر رسیدلې او خاوندې د بیوزلی لامل زیاته توجه نه ورته کوي.
اسمانو رحمانیه د یو کال کې شون نه جوړې و ګر خپل بیا ملونه کې د کیانې و ال پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول د پنس کې کلمې ورس چې سی ویږي بیتو ماکسونو شان ورسته غو دا سمده ته کمزوري دا سوي د برو پر سیدل پروم د ته سره وسته بستر مو وښ ډاکټران وای سمده پر څو وای دا کمزوري دا ست کم خونه ده ځان نه دمن.
او عبید الله بیا د گاونډي ولایت روزګان څخه خپل لور په بد حالت کې میرویس صاحب زبیر رختون تراوړي. د خپل د لور د خوارځواکۍ لامل نه یادوي، خوای چې مورې یوازې یو نیم کال خپل شې دی ورکړي.
مریض نه نصب ورڅوب لري او خوارځواکۍ دی نورې مشکل نه لري. کم پاره چې خو رغبت پر لګیږي په دې ماتې ساتي دا غو مشکل دی او سرعت دې خوار دی خو نه کوي. مورې تقریبا یو نیم کال شې دی ورکړي. اېدا ته نه پېژم د روزګان ګډ ډاکټران په وشت دی هغه مو تریو ته تشخیص نه شانه دی کړی. د شرادم روزګان څخه نه تر واسو د ممبلانس کې هم چې تر
کندهار کې ځای روغتیا پالان وایي د نورو کلونو په پرتله تیر کال په دغه ولایت کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر نږدې دوه برابره ډیر شوی چې تر شپېته سلنه انجونې دي. د کندهار د میرویس صاحب روغتون د ماشومانو د څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق وایي په تیر 2022 کال کې تر 2600 ډیر په خوارځواکۍ اخته ماشومان بستر کړي و چې 25% انجونې تر هلکانو زیاتې وي. ډاکټر صدیق زیاتوي چې په خوارځواکۍ د نجونو ډېر اخته کېدو لامل میندو ته د نامناسب خوړو ورکول او د کورنوی لوري د هلک او انجلی ترمنز توپیرس چلندې.
مش 2500 ونی مریضان بستر کړی و د خوارزواکۍ د واجب په مختلف میاشتو کې هم بستر کړی و. د غې جمله څخه چې دی یو لسو اتیا نارینه او 1500 ولس چې دی شدینه و یعنی جونیو. نو دا داس ښکارکې چې پنځلسو او یو لسو چې وګورو تقریبا یو پر څلور فرق، یعنی یو پر څلور د جنو خوارزواکي اضافه د نظر ورکوان. اجون ته چې دی نور کوي منډ بعضې فکر کوي چې که زه دا شیدې ورکم شاید زه ډنګه رسم. هلته چې داسې نه ده کڅوونه چې دوی شیدې ورکوي دا خپله غونه تقویه کېږي. موږ شیدی نجونو ته لږ توجه ورکوو، الکان ته ډېره توجه.
په کم عمر کې واده خوړو ته نه لاسرسی، بېوزلي، بې سوادي او یو شمېر نور لاملونه دي چې روغتیا پالانې تر ډېره په خوارزواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو سبب ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او خبر ورکړی چې په روان 2023 میلادي کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 15000 ماشومان له خوارزواکۍ سره مخامخ شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای شي.
او د افغانستان د خصوصي خوانځي ټولنه وايي پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ لپاره راهیزي یوازې پلازمینه کابل کې له 250 تر 300 خصوصي خوانځي تړل شوې دي. د ټولنې رئیس اسلام الدین یارمل ازادي رادیو ته ویلي چې د زده کوونکو د شمیر کمواله له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز او خراب اقتصادي وضعیت لامل شوی چې ډېری شخصي خوانځي په کابل او ولایتونو کې وتړل شي. په ورته وخت کې د شخصي خوانځیو یو شمېر مسؤلین هم وایي چې ډېری خلک د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله خپل ماشومان له خصوصي دولتي خوانځیو ته سپارچه کوي.
از کار مانده دیگه، از بیکاری دیگه نتونستیم کیره تا شخصی کامل کنیم.
دی کابل اوسیدون که عادله د درې ماشومان مرده وای پخوای خوان دنده درلوده، اقتصادی نسبتا خو نو زکای اولادونه په خصوصي خوانځي کې داخل کړي، خو اوسې د خراب اقتصادي وضعیت عمل ټول خصوصي خوانځي دولتي خوانځي ته بدل کړي دي.
میډم ساختمانی کار کوه، اوس خو کار هم نشته. د بیچارهګۍ او بېوزلۍ مو دولتي ښوونځیو کې شامل کړل. هلته یې چې لیک او کتاب نه لري، استادان یې کله راځي کله نه راځي. یو میاشت کېږي چې زوی مې دولتي ته تللی، حاضري هم نه ده اخیستې. هلته چې زی وایي ولې زما حاضري نه اخلی. دولتي کې هم داسې ګډوډي ده، څنګه وکړو؟ که یې په کور کې نه و هم د چا زړه طاقت نه کوي. او دولتي کې هم اوس هېڅ کوم درس څه نشته.
د حضرت نبوي په نوم دی خصوصي خوانځي مشر محمد یعقوب ابراهیمی هم وایي چې اقتصادي وضعیت لامل شوی خلک خپل ماشومان له شخصي خوانځي دولتي خوانځي ته تبدیل کړي. دا زیاتوي
خلک ډیر غریب شوي دي، د فیس په تویلولو کې مشکلات سره ډیر مخامخ دي، اقتصاد خلکو ډیر ضعیف ده. نو فقط د اقتصاد خبره ده، کني مکتبو ته مراجعه د شاګردانو ډیر زیاته نسبت نورو کلو ته، خو چون د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده په دې خاطر باندې خلک کم مکتب ته مراجعه کوي، او که مراجعه کوي هم د فیس پیسې ډیره جګړه کوي او غواړي چې فیس ډیر ټیټ وسی.
دا په تاسو حال کې چې د افغانستان د خصوصي خوانځي د ټولنې رئیس اسلام الدین یارمل وایي په ټول افغانستان کې 3600 خصوصي خوانځي فعالیت کوي چې لدې ډلې اوس مهال یوازې په کابل کې شاوخوا 300 تړل شوي دي.
که چیرې زمونږ خوانځي د ابتدایي خوانځي په یو ځای کې بندیږي، نو هغه کې مونږ 15 سپوري خون کې له لاس ورکو، او که متوسطه وي نو شل خون کې کلیساوي له 150 تر 500 خون کو پورې په اوسط ډول سره مونږ له لاس ورکړي دي. چې دا یو ډیر دردون کې حالات کله د خصوصي مکاتب لپاره نهایی زیات دي.
دای وای کناریواله مرستندوی ادارې له دوی سره مرسته و نه کړینو تنجونو د خونځي ته څنګه بده الکان خونځي هم د شته اقتصادي بحران له امله و تړل شي. د زیاته کړ چې رونق دانش ده کړي علم د خاني نور یو څنګه د ننګ منځنۍ خونځي او پوها هغه خونځي دي چې نږدې ورځو کې تړل شوې دي. په موخ د خونځي د وضعیت په اړه د طالبانو د حکومت د معرفت وزارت ویان عزیز احمد ریان هم و پوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې جواب نه کړې. د پداسه حال کې چې
د حمل په یو لسمه په افغانستان کې د خصوصي پانتونونو د ټولنې ویان محمد کریم ناصری ازادي رادیو سره په خبرو کې د یو شمیر خصوصي پانتونونو د تړل کېدو په اړه ویلی وو. هغه ویلی وو چې په وروستیو کې یوازې په کابل کې نږدې 50 خصوصي پانتونونه د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول خراب اقتصادي وضعیت له امله تړل شوي چې نږدې 6000 کسان چې په کې دنده درلوده خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
ډیره مننه چې تردم غړې پورې را سره وي او د افغانستان سیمه اونړی لورسوي ته حوالات مو ځان خبر ک اساتې رادیو بعد ورځ پوښتو کې هم خپل خبرونه ته دوام ورکي کول شي. زموږ پر وپان هم زموږ خبرونه ژوندې واوري. بیلابیل مهم مطالب بیا پر ټولنیزو رسنیو هم شته کول شي. حل د مهم وڅاري نګدیګو په افغانستان کې د سهار نګدی شپږ بجو او دیرش دقیقو ته یو ځل بیا هم د مهم خبرونو لنډیز. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځنګړی اساسه وای افغانان د خبرو لاله د اوسنۍ وننګونو د اواری غختون کې دی. ټام ویسټ نن سهار په خپل ټوئیټر باندې لیکلی په دوحه کې د افغانستان د راتلونکو فورم په نوم جوړ شوی غونډه کې ټولو ګډونوالو په دې خبره ټینګار کاوه. هغه ویلي د دې غونډې ګډونوالو اقتصاد پوهان، د بشري حقوقو فعالان، پخوانی وزیران او قومي مشران چې اکثریت یې له افغانستانه ورغلی وو. عربیا ټام ویست د قطر له صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن السانی او د دې هواد د شخړو د هواری ځانګړي اساسي مطلق القحطانی سره هم د افغانستان د وضعیت پاړه خبري کړې دي. د افغاني الاصله فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمنه الکساندرا مستوفیا ازادي رادیو ته ویلي هله اداره چې طالبان د دې خاون له زندانه خوشی کړی. بهبودی د جنوري په 15 یو ورځ وروسته تر دې طالبان ونیو چې د فرانسې کابل ته ولاړ. د بهبودی میرمنې ازادي رادیو ته ویل چې د دې خاوین خبريال د جنایت نه دی کړی او تر اوسه په دې روڅ باندې دریو میاشتو کې دا یو ځل توانې د لید چې په ټلیفون له هغه سره خبري وکړي. د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د یو پخواني ځای پر ځای شوی ماین په چاودنه کې یو 14 کلن ماشوم وشل شوی او یو بل ټپي دی. د طالبانو د حکومت د کندهار د والی ویان حاجی زید رسنیو ته ویلي دا پیښه د جمعې په ماخام ناوخته د میانشین ولسوالۍ په خاشکشي سیمه کې شوی. نو موري په خبره ټپي شوی ماشوم د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوی خو د اوسنۍ روغتیايي وضعیت په اړه کار معلومات نشته. اگر بیا په بدخشان کې و میرمن او یو ماشوم د کوکچی په سیم کې غرق شوې دي. د بدخشان د حوادثو د ریاست مسول محمد کامګار پرون وویل چې تر غرمې وروسته درې ماشومان او یو میرمن سیم ته وغورځیدل چې دوه ماشومان خلکو راو وېستل او دا میرمن علی او ماشوم سره اوبو یوړه. د بلې غاړې بیا په تخار کې و میرمن نامعلوم او سوال وژلې د سیمه کې طالب چارواکي وایي یا د میرمن کور د پلار وچی د سینزیو په سیمه کې پرې ډزې وشوې او وژل شوې ده. او د پاکستان پولیس وای کوټه کې درې تنه ماشومان یې 14 وژلې دي. د پولیس یو چارواکي شبیر احمد پرون اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د ماشو پرون د چمن په خار کې په یو کور کې ل یو بم سره لوبي کولې چې پرې و چاودید او په پایله کې درې ماشومان ووژل شو. له ټولو مننه اوسم د دې خبرونې پاتې برخه د تاندې څنګه خبرونې ته اجازه شوې.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې به واوري چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دې شی وبر خیس پما کړی. خدا سي ځوانان هم شته چې سپما نه کوي وای د سبا پته نه لګي. هر څه چنن لاس ته درخلل مصرف کړه او لښوند د خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړل یو د چ سپما نه کوله. یو وخت داس هم پر راغی چې کاری له لاس ور کړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلوده وظیفه میوه خو خپل وخت هغه وخت سبب ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دار په خصوصې ملګرو تاړ سومه نورو دوستانو خپلوانو ته تر څو لغې مرسته وغواړم چې دا ډیره سخت وو. په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کی
نصیب الله ستانکزی غزوان دی چې وای ځان ته سپما کوي ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډیر مهم څه مخ ته راتلونکي دی چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي
زه خپله شخصا سپما کوم ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې وه زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم دا چې زموږ ستاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي او موږ تاسو باید سپما وکړو ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپوه داود مایار وایي پخوا باندې ماشومانو هم سپما کوله خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که دیگه تاس پیاد ویدی دخلک با شکل ماشومانو با پیسې ذخیره کولی یعنی دی پسنداز تربیه دیم دیگه ماشوموال نشروع که دل خو متاسفانه پا اوسنی شرایطو که چه کل ماشومانو تا چه پا کار کیگی دی مور و پلار طرف یا دی فامیل طرف آجل ورد آماده کیگی یعنی ده مسئله دی پسنداز ذهنیت یا اندازه ضعیفه کولی شی چه ده عرف پر سن سال که یا ده عادت سرای پزان که جوانده ای کی ده مثال پر دول یوه طریقه دم که ده شی چه مونگا خپل مصارف یاداشت کو او دمیاشت با آخر که دم مصارف وکتل شی او پا ده که کم غیر ضروری مصارف چه شویدی اغا زنی هست کی ده خپل یو اغا راولی یعنی یو مدیریت راولی او باعث دو کی گی چه حتی پلوی و مسائلو که ده شخص ده خپل اواید ده مدیریت کی
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده حال دا چې دا تعریف ناقص ده د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عواید او مدیریت کول دي
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي
سپما خو دوه ګټې لري یو ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اسراف نه ساتي یعنې که ته چېرته سپما کوې نو بیا اسراف نه شي کوی او که چېرته اسراف کوې بیا سپما نه شي کوی او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې په کار راځي یعنې کله چې موږ وظیفې نه وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات پی حلولی سو
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کیږي خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو کاروبار یا وظیفه ولرو بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو کله هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصادی جوړوي نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي د سپما کولو ګټې څه دي او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم عمران صاحب لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاسته درغلل همدانن یې مصرف کړه دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته دوی باید سپما ورته وکړي
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري. په دې معنی سره سي لنمحاله او مهاله او منځمحاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنی په دې معنی سره کې دغه اوس چې زه چیرته کار کوم که دغه کار ونه چلی زه څومره کولای شم ځان وچلو، څومره کولای شم خپل ژوند وچلو، څومره کولای شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم. دا پلان نه وي ورسره، خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایي، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي. زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تیریږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي. یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالی استقلال ونه لري، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي. ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي ده زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دغه ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته لږ نه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته میرمن دي، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول کولی شي؟
د دې مختلف لارې دي، بیلابیل لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې په پوره کېږي. په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.9
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
ولی ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې بس رورو می زړه دار چې نه تورېدو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای را شروع شوه؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله زه دا مسله را پیدا کی او بدلون کړولی؟
ژوند خپل لوړی او ژوري لري، خو دا لوړی او ژوري په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحیه کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمیع الله د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاری وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کېناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و، بس ورو ورو مې زړه دار چې نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کېناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېدلم. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی، زه هغې پسې ګرځم. دغه حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لاملونه تر ډېره له د دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ سوي وي، دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په هغه خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه د ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډېره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغیر لپاره، د خپلې وسایل لپاره، یا د دې لپاره چې دوی په ژوند کې څه نه څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهنن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري. دا چې ارزښت نه لري، نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم، هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري، هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې، یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل، نو ښه ترخه که دی له خپل توانه پورته، له خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچوه، هماغه ده چې ژوند درته تنګیږي. یعنې په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي، بیا نو دنده بیخي درته خوند نه درکوي. هغه که هره دنده وي، هماغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار را پیدا کیږي، تر سټرس لاندې راځي، بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي، نه وظیفه ورته خوند ورکوي، او بس داسې ورته ښکاري چې یاره دا مفهومه ژوند ده. او کله کله ورسره کښېنې وایي یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آرین وایي هغه ځوانان چې پوهېږي د کار، زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوی او خوند نه ورکوي، پکار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بیلګې په ډول کې یو څوک د 12 نه فارغ وي، پونتون د تګ او نه تک تصمیم لري او نه لري، زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي، د نه وایي، دا په دې معنی ده چې د لسانس نشو. یو ورسته پاتې والی کې یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزورې وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاری فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنا نه ده چې د بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا د نسې کولای چې دغه خپل بیغوري او بی اعتمادي هغه کوم تاوان چې سوی په ډیر وخت کې جبران کی. په اجتماعي برخه کې د خلکو لپاره بدیږي، داسې یو چا په توګه چې مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبت مشوره نه مني، داسې یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور را پیدا کیږي، د اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، د اجتماعي زیانونه دي، د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، د یو مسولیت مونږ انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي. یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، د ژوند په هر برخه کې نیمګړی ده، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته فکر کوي چې د ما ژوند یو ماموریت ده، همدان د استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستانو نیکې مشورې ومنه، ځینې دوستانه ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسېږم، که بیخي دغه حد ته ونه رسېږي دغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو لارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخ یې نه رڼا کیږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي؟ ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري، مثلا ډیره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډیره فاصله لري. توانایی یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف نه، ډیری ځوانان نه پوهیږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله وهله، بالاخره سټیسفای سي، اشبا سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره دی چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي، هغه کې داسې خواله رسنۍ، هغه کې داسې مخالف جنس، هغه کې داسې نشي، هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپلو ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اووه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیستم اچوي چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم، زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم، ټولې وظیفې چې ما پیدا کړي دي خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واسطې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته اغول کی. دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګری کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیتي یا فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي،
هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپل لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي باندې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپل فکري خطاګانې اصلاح کړي، ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، د خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوي سیس د خپل موخه یا هدف جوړ کړي. دریم قدم کې د ژوند ته حد اقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سیس زموږ له ځوان سره، هغه د انرژي مسله ده. دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه شي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دو اړخ لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخله ته ضرورت ده چې دوی باید د ور واپس سره کینی او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځای را شروع شوه، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله چې دا مسایل را پیدا کړي او بدلون پکې راولي او ور واپس کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کیږي او جوړیږي.
ګلون اوریدونکو د تاندې څانګې د پای شیبې دي، تر بیا ښه وخت درته غواړم.
مسافر غنده والا اڑما مات میں دے غرور ہے وسوال گر غنده والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کھی مارا اور غنده والا اڑما غلے دے کچھ کے مسافر غنده والا اڑما مات میں دے غرور ہے وسوال گر غنده والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کھی مارا اور غندے والا اڑیوں سوائم غد میں نوزی سنگ درتا سوائم
اوس هم دومره مزل وکړم درنه و تختم زما ګران ستا د دیدن هیله مې برباد شوا هر یک دن مې وجود احساسوم چې ډار شویم ستا د نظر کرکرانه هیر و را یاد شوا مسافر غنده ولاړم ماتم د غرور یو سوالګر غنده ولاړم څومره سخت مزل او په سختي او مفرا کړلې اوس د دروازه کې مرو